د افغانستان ولسمشر د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو وخت اعلان کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستانه پر نړیوال تضمین ټینګار وکړ. په دې خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم، تخنیکی چاري آصف حبیبي مختبری. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه اوروي. نوري صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
د پاکستان په مردان ښار کې په یوه حمله کې چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 13 نور هم ټپیان دي. او دغه راز تهران هم خبرداری ورکړی دی چې ایران به د امریکا د متحدو ایالاتونو په وړاندې متقبل اقدام وکړي که چیرې دا هیواد له اټومي موافقې سرغړونه کوي او پر ایرانیانو امریکا ته د تلو پر تګ د ویزې شرایط غوره کوي.
نوری صاحب، مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو ټاکنې به د راتلونکي کال د وړي او منی ترمنځ ترسره شي. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال ویلي چې افغان حکومت باید له شرایطو ګټه پورته کړي او د سولې په خبرو کې له پاکستان نړیوال تضمین واخلي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې د مخدر موادو تولید او پروسس مرکز ړنګ کړی دی. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو ټاکنې به د راتلونکي کال د وړي او منی ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په ویخبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی دغه خبره نن سهار د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون او د غوروي کمیټې له غړو سره په جلا کتنو کې بیان کړه. خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دغه پریکړه په ولایتونو کې له بیلابیلو خلکو سره تر پراخو سلا مشورو وروسته کړې ده. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلي چې د ټاکنو د دقیق نیټې اعلان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت ده او دغه کمیسیون لخوا به مشخص شي. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې افغان حکومت باید له شرایطو ګټه پورته کړي او د سولې په خبرو کې له پاکستان نړیوال تضمین واخلي. محمد علم عزتیار چې د سې شنبه په ورځ د دغه جرګې مشري کوله ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي او په پوره جرأت سره د سولې خبرې مخکې یوسي.
زه هیله من یم چې یو عادلانه د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د اساسي قانون په رڼا کې سوله رامنځته شي. پاکستاني لوري باید د سولې په خبرو کې صداقت ولري او د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژي له سره کتنه وکړي، په دې برخه کې ګام پورته کړي او رښتینی عمل وکړي. د سولې په خبرو کې نړیوال تضمین واخیستل شي او له شرایطو ګټه پورته شي.
په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په صادقانه همکارۍ او نیت شک څرګند کړ، خو یو شمېر نور بیا وایي چې نړیوال باید په دې برخه کې په پاکستان فشار راوړي. افغان حکومت وایي ټاکل شوی په راتلونکي میلادي میاشت کې به افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغان سولې د خبرو پاړه په کابل کې یو غونډه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې د مخدر موادو تولید او پروسس یو مرکز رنګ کړی دی. له دغه ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مرکز د پل علم په التومور کلي کې فعالیت درلود چې پکې تر اتو ټنو زیات چرسو ته هم اور اچول شوی دی. دغه شان په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د لوګر په مرکز پل علم کې 640 کیلوګرامه چرس د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. او په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او زیمبابوې ترمنځ کرکټ دوهمه سیالي پیل شوې ده. تاسو زیمبابوې وګټو او لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. زیمبابوې لوبډله تر اوسه پرې په اتو اورونو کې 9 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه یې کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان خبرونه. د سیمې او بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه
پاکستاني چارواکي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یو حمله کې د لکتر لګه 12 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دغه پیښه کې چې په مردان ښار کې شوې لکتر لګه 13 تنه ټپیان شوي دي. د پولیسو یو لوړ پوړي افسر سعید خان وزیر وویل دغه حمله د نفوسو د ثبت ملي ادارې چې پاکستاني تذکرې ویشي په مخ کې وشوه. هغه وویل پولیس څېړنه کوي تر څو دا معلومه کړي چې دا یو ځان وژونکې حمله وه او که په موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. مخکې خبري رسنیو دا یو ځان وژونکې حمله بللې وه. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبان د مخکنیو دا ډول حملو مسؤول بلل شوي دي. ایران به امریکا د متحده ایالاتونو په وړاندې متقابل اقدامات وکړي که د هیواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي. د خبرداری پرون تهران ورکړ. د امریکا ولسمشر براک اوباما تېره اونۍ یو قانون توشیح کړ چې له مخې یې هغه کسان نه پرېږدي امریکا ته له ویزې پرته لاړ شي چې ایران ته تللي یا هم د ایران اتباع دي. ورته محدودیتونه د سوریې، عراق او سودان پر اتباعو هم لګول شوي دي. که څه هم دغه قانون هدف د احتمالي تروریستانو مخنیوی دی، خو تهران وایي امریکا په دې کار سره غواړي هغه بندیزونه جاري وساتي چې د سفر او اقتصادي پرمختیا په برخو کې پر دې هیواد لګولي، هغه بندیزونه چې د جولای د میاشتې د اټومي تړون پر اساس باید لغوه شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابیری انصاری په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هر هغه اقدام چې د شوي تړون له چوکاټه بهر کیږي هغه به ایران ته د نه منلو وي، او دا هیواد به هم هر هغه متقابل اقدام وکړي چې اړتیا یې وي. هغه وویل پر اټومي تړون د څار کمیټه به چې مشر اټومي مرکچی عباس عراقچی دی د ایران د غبرګون په اړه پریکړه وکړي. ایران ځکه د بندیزونو په فهرست کې شامل دی چې واشنگټن د هیواد د تروریزم ملاتړی دولت نومولی دی. د روسیې د تحقیقاتو سره اداره وایي چې راتلونکې میاشت به د اپوزیسیون د مشر بوریس نیمتسف د قتل په تور 15 تنه رسمن تورن کړي. د تحقیقاتو کمیټې نن وویل چې د 15 چچنیانو پر ضد تورونو نهایي دوسیه به په جنوري کې پرانیزي. دوی ټول د فبروري د 28مې له پیښې وروسته چې د نیمتسف د کرملین په مخ کې په ډزو ووژل شو توقیف شوي دي. دغه کمیټې ویلي چې د دغه جنایت مشکوک تنظیمونکی روسلان مخدینوف تر اوسه آزاد دی. هغه د چچنیا د مشر رمضان قادیروف د امنیتي ځواکونو یو پوړی افسر دی. لږ تر لږه 8 خبریالان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوي. دغه ارقام د هغو غبرګو څېړنو نتیجه ده چې د روان کال تر پایه چې 2 ورځې ورته پاتې دي ترسره شوې. د بې پولي خبریالانو ټولنې چې مرکزي دفتر یې په پاریس کې دی نن وویل چې د 8 خبریالانو وژنې ثبت کړي، او اکثره دغه خبریالان هم په نسبتا امن هیوادونو کې د خپل کار په خاطر په قصدي ډول په نښه شوي دي. دغه ټولنې ویلي چې ښایي په 2015 کال کې د خبري رسنیو د وژل شوو کارکوونکو شمېر له دې اوچت وي، ځکه د خبري رسنیو او د ټولنیزو شبکو د نورو 43 کارکوونکو د وژل کېدو د پیښو څرنګوالی نه دی مشخص. په نیویارک کې میاشت د خبریالانو د ساتنې کمیټې بیا د 9 خبریالانو د وژلو پیښې ثبت کړي دي. دغه کمیټه وایي چې 9 خبریالان د اسلام پاله سخت دریځو ډلو لخوا وژل شوي دي. سوریه او عراق د خبریالانو لپاره د کار کولو خونړي ځایونه بلل شوي، او فرانسه هم په لیست کې درېیم ځای لري. اته خبریالان په پاریس کې د چارلي ابدو پر تنظیم مجلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کارتونونه چاپ کړي وو د اسلامي سخت دریځو په حمله کې وژل شوي وو. او په داسې حال کې چې د تیلو په بیه کې تاریخي کموالی راغلی دی، سعودي عربستان پرون د 2015 کال په بودیجه کې بېساری کسر اعلان کړ. د سعودي عربستان دولت وویل د مصارفو د کمولو لپاره به د تیلو په سبسیدي کې د پام وړ کموالی راولي. سلطنتي نظام په بودیجه کې د 98 میلیارد ډالر کسر له اعلان وروسته وویل چې له نن څخه به د پټرول بیه په سلو کې څه باندې 50 زیاته شي. ریاض وایي له دې اقدام سره به د راتلونکي کال د بودیجې کسر 80 میلیارد ډالرو ته راکم شي. په سعودي عربستان کې چې خلک د اړتیا وړ موادو او د تیلو له ټیټو بیو سره عادت دي، او د تیلو سبسیدي ډېره حساسه مسله ده، ریاض د انرژۍ په برخه کې خلکو ته د کال تخمیناً 1.5 میلیارد ډالر سبسیدي منلی چې 12 میلیارده د تیلو په برخه کې ده. او اوس هم په موقعی د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګوي، د تودوخې لوړ درجه 12.3°C. په کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.3°C. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19.3°C. هرات اسمان بلاک، د تودوخې لوړ درجه 14.4°C. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16.9°C. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.4°C. او په فیض آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 8.4°C.
له سباون کاکړه په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حاله خبر کو وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو وخت اعلان کړ.
دولت آماده است طبق قانون تاریخ دقیقه به کمیسیون بگذاره.
پر دې موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال نظر هم د سره شریکوو. بیا به واوري چې د مشانو جرګې لومړی مرستیال وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید له پاکستان څخه نړیوال تضمین واخیستل شي. دا به هم واوري چې د افغانستان په 5 ولایتونو کې په لسکونو نوي تولیدي فابریکې جوړې شي، او د افغانانو یو بل خوشحالي هم د سره شریکوو.
زمونږ ډېر خوشحالي په خپل د کرکټ ټیم نه خپل د فوټبال د ټیم نه د خفغان کې د حالات کې زمونږ زړه خوشحالي الله بره والله.
او په نړیوالو موضوعاتو کې مو دا مسله راخیستې ده چې د سعودي عربستان په کلنۍ بودیجې کې کسر راغلی.
روښانه عوامل کېدای شي یو د تیلو د بیو هغه وي ټیټېدل وي، بل د جګړهییز حالات غځېدل وي.
په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت د راتلونکي کال د اوړي او منی ترمن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دی. اسدالله لودین د کابل استډیو په راسره دی. لودین صاحب، دغه مسله تعقیب کړې ده، جمهور رئیس چې دا ژمنه کړې ده، نورې څه ژمنې یې په دې خپلو خبرو کې کړې دي؟
ډیره مننه شیبر صاحب، سلامونه او تاسو او ټول اوریدونکو ته. له اوږدې انتظار وروسته او دغه راز ملي شورا له پرله پسې انتقادونو وروسته نن ولسمشر اشرف غنی پریکړه وکړه چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات به د نوي لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ موده کې ترسره کیږي. په دې اړه ولسمشر اشرف غنی چې نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او دغه راز د غوراوي کمیټې له غړو سره کومه غونډه درلوده، دا پریکړه شوې چې په دې برخه کې باید د دقیق نیټې کار یا د دقیق نیټې اعلان د انتخابات خپلواک کمیسیون وکړي. ولسمشر اشرف غنی نن په دې اړه ویلي چې حکومت د ولسی جرګې د انتخاباتو تجمن دی او د ولسی جرګې د انتخاباتو ترڅنګ به د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات هم ترسره کوي. ښاغلی غنی نن په دې اړه مراسمو کې وویل:
با کمال اطمینان کارتونه شروع کنین،
په بشپړ ډول سره تاسو خپل کارونه شروع کړئ، څو هغه ورستي ګامونه چې اړین دي لکه د کمیسیونونو اصلاح او د انتخاباتو عملی کېدل اجراسي دقیقه نیټه باید کمیسیونونه وټاکي. له دې ځای زه غواړم ښکاره کړم چې دولت چمتو دی چې له قانون سره سم دقیق تاریخ کمیسیونونو ته پریږدي.
تاریخ دقیقه به کمیسیونونه بکسر.
دا غرض ولسمشر په خپل نننۍ غونډه کې دا پریکړه هم کړې. البته د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې، ولسی جرګه او مشرانو جرګه، به تر هغې خپل کار ته دوام ورکوي تر څو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات ترسره شي. ښاغلی غنی ویلي چې د دغه پریکړې په اړه په ولایتونو کې له بیلابیلو بانفوزه کسانو او خبره کسانو سره مشورې هم کړې دي. ښاغلی غنی نن ویلي چې سر له نن ورځې به د غوراوي کمیټه هم چې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران ولسمشر ته ورمعرفي کوي، د غوراوي کمیټه هم خپل کار پیلوي. او ولسمشر د غوراوي کمیټې له غړو غوښتي چې د کمیشنرانو په ټاکلو کې او یا هم په پیشنهاد کې له د شایسته سالاري اصل مراعات کړي. موږ د ولسمشر دا اعلان او د جمهور ریاست دا موضوع څو شپې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریک کړه. د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې دوی په څو راتلونکو ورځو کې کار کوي، غونډې کوي او له تخنیکي پلوه به دې ته آمادګي ونیسي چې څه وخت د انتخاباتو کرنې ته وټاکي. دوی وایي چې دا مهال د دوی ترمنځ خبرې روانې دي. بله
بله لودین صاحب، په خپله تاسو خبرې مقطع کړې. ښاغلی هوتکی د غوس په ټلیفون له کابل را سره دی. د دې نظر به په خپل د په ژغ باندې واخلو. هوتکی صاحب، خبرونه ته شرغلی، آیا هوتکی صاحب دا ممکنه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د وړي او منی ترمن ترسره شي؟
زه غواړم چې خپل وطنوالو ته یو وضاحت ورکړم. موږ د افغانستان جمهور رئیس سره درې ځلې په ملاقاتونو کې خپل مشخص وړاندیزونه او هم د اصلاحاتو په رابطه او هم د انتخاباتو په رابطه باندې ورکړي. ولسی د ولسی جرګې او د ولسوالۍ انتخابات په شکل سره باندې وشي. اخري نه هغه طرحه چې موږ د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړې وه هغه د جوزا په میاشت کې وه. یعنی که موږ په هغې وخت کې کار شروع کړی وای نو دې امکان وجود درلوده چې موږ کال ته انتخابات وکړو. ولې د هغې د څو میاشتې تقریبا اووه میاشتې تېرې شوې دي او اووه میاشتې فرصت موږ د لاسه ورکړو. او اوس هم د هغې تر څنګ چې ژمی را روان ده، طبیعي ده چې په ژمی کې عملیاتي کارونه ترسره کېدلی نه شي. یعنې د دې تر څنګ د حکومت وظیفه ده چې د بودیجې په رابطه باندې حکومت خپله آمادګي ونیسي او تامین د امنیت وکړي. دا دواړه موارد ده.
او تکي صاحب د بودیجې په برخه کې خو کېده شي چې حکومتي چارواکو خبرې کړې وي او یا ملګرو ملتونو کمیشنې ورسره کړې وي، لیکن کله د امنیت مسله تاسو یادوي په دې تیرو 14 کلونو کې هم چې کله هم په افغانستان کې انتخابات شوي د امنیتي وزیر ډیر ساسګار نه و.
تاسو ته معلومه و چې تیرو 14 کلونو سکال یا کال تاسو خپل حکومتي چارواکي پر دې باندې اعتراف کوي چې امنیت نور هم خرابېږي. ان هیڅ مصطفیه کېده نشي سکال او راتلون کې کال د تیرو کلونو سره او د بودیې په موده کې هم لا تر اوسه پورې هیڅ نو آمادګي حکومت مونږ ته نه ده خوځلې او په دې مورد مونږ سره مشوره هم نه ده شوې. موږ تخنیکی ټیم هم دا اوس هم پر دې باندې کار کوي او په ډېرو نږدې وختو کې به موږ دغه تقریم د انتخاباتو کې د خبري کمیسیون تصویر کې باندې ویل.
هو ته کیسه بلخ موضوع ده چې تاسو په دې باندې اعتراض درلود چې د انتخاباتو لپاره باید نوي کسان ونه ټاکل شي. مخکې مو لا صدر ډو سره په خبرو کې په دې برخه کې دا خبره کوله چې تاسو قانوني دوره د اوږدې مودې لپاره ده، څنګه دغه ستونزه به څنګه هواري شي؟
چې دا اعتراض نه ده، دا قانون ده. تر هغه وخت پورې چې دا قانون خپل اعتبار لري، دې قانون پر اساس به موږ خپل دوره وکړو، خپل تلنه دوره وکړو. او تاسو هم ولیدل چې تیر هفته جوړې شوې جرګې لخوا نه دا تقنیني فرمان په غوس اکثریت رد شو. دواړه فرمانونه د جمهور رئیس په غوس اکثریت رد شول او اوس مشرانو جرګې ته تللی ده. او چې مشرانو جرګه هم پر دې باندې تصمیم ونیسي، بالا دې به د سرنوشت معلومیږي چې آیا فرمان د تقنیني د رئیس جمهور قابل د تایید ده که هغه قانون چې موجود ده. د قوانینو په موجودیت کې فرمان ورکول یعنی دا قانوني څپغه نشي درلودل.
نو حل لار به څه وي؟ هو ته کیسب کفرزن دغه تقنیني فرمان و مشانو جرګې هم رد ک، آیا د ولسمشر تقنیني فرمان بیا هم واجب ده چې تطبیق شي؟
ګوره وخت قانونا وخت چې دواړو مجلسونو رد ک فرمان خود به خود ملغا ده. هغه باندې به نور بحث اصل کې نه بل قانون چې دواړه مجلسونه رد کړي هغه فرمان متمد.
نو کچرته دغه رقم مشکل موجود وي د حکومت او د انتخاباتو د اوسنیو چارواکو ترمنځ، فکر نه کوي چې د ولسی جرګې او د ولایتي د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به ډیر زیات وزندي شي؟
ګوره وخت چې موږ حاکمیت د قانون غواړو، دیموکراسي غواړو، نو باید قوانین ته احترام وکړو. حکومت باید قوانین ته احترام وکړي او د قوانینو په پلي کېدو کې عملي ګامونه پورته کړي، نه داسې دوی خپل قوانین مات کړي.
هو ته کیسه مننه. بیرته به کابل ته وګرځو. اسد الله لودین بیا هم د کابل په استودیو کې را سره دی. لودین صاحب، تاسو تازه معلومات څه دي؟
ډیر مننه شبر صاحب. موږ غواړو چې په همدې موضوع چې تاسو وسله هوته کې سره صاحب سره هم مطرح کړه، د انتخاباتو د څار کمیسون مشر او د غرض انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خوانی مرستيال زکریا بارکزای هم را سره ټلیفون په کار خدي. بارکزای صاحب، خبرونه ته خراغلی، تاسو چې د انتخاباتو چارې څاره د ولسمشرۍ د نننۍ تصمیم څنګه ارزوي؟ هوايا پراتلون کې د نګدې یو کال کې به د ته زمينه برابر شي چې هر الخیز انتخابات په افغانستان کې تر سره شي؟
ډیره مننه لودین صاحب. زه باید درس نه مخه باید وایم چې اساسي قانون کې په واضح ډول باندې راغلی دی چې د ولسی جرګې کار په اول د سرطان په تنظیم کال کې ختمیږي او دا غي نه مخکې باید د ډیر شروع ورځو یا شپږ ورځو په جریان کې باید انتخابات ترسره شي. هغه چې د ملي وحدت حکومت ژمنه کړې وي چې باید د دې نه مخکې چې انتخابات ترسره کړي چې باید اصلاحات رامنځته شي، په کې ځینې خندونه موجود وو. د اصلاحاتو په ځانګړي کمیسیون چې وظیفه یې درلوده چې د انتخاباتو په پروسې باندې بیا غور وکړي او هغه کړکیچونه او مشکلات چې موږ په افغاني انتخابات کې درلوده هغه وارزوي. هغه ډېر وروسته په خپل کار باندې شروع وکړه، خو د افغانستان دولت او د انتخابات کمیسیون په دې باندې ونه توانېدل چې په خپل وخت باندې د انتخابات ترسره کړي. نو اوس مهمه مسله چې د افغانستان انتخاباتو لپاره د دوی مسلې دی، یو د اعتماد رامنځته کول دي او دوام
بله بارکزای صاحب او بخی دغه نګدی یو کال چې پاتې د انتخابات تر اوسه که څه هم دقیقه نیټه نه اعلان شوی خو د وړي او منی ترمنځ کې وخینو نه میاشتې ورته پاتې کیږي یا هم لاس میاشتې. آیا په دې لاس میاشتو کې به له امنیتي او تخنیکی پلوه او دغه راز د اعتماد سازۍ له امله دې ته وخت وي چې حکومت په دې برخه کې زمینه سازي وکړي او د انتخابات لکه څنګه چې حکومت مخکې پلان نیولی و دا به هم شموله او شفاف انتخابات وي؟
زه فکر کوم که چې موږ اساسي قانون ته مراجعه وکړو اساسي قانون اوس هم تر پښو لاندې شوی دی. نو اوس مهمه خبره دا ده چې اعتماد سازي وسي د انتخاباتي پروسو لپاره او د دیموکراسۍ او د ولسواکۍ د ارزښتونو لپاره. زه فکر کوم چې په دې باندې باید بیړه او عجله باید ونه سي او همدارنګه موږ په دې باندې پوهیږو چې دوراني انتخابات د یو ولسواک نظام دپاره یو مهم اصل دی چې هغه څوک چې ټاکل کېږي د یو معینې مودې دپاره ټاکل کېږي، مګر اوس خو بېل هغې هم اساسي قانون نقض شوی دی دپاره چې انتخابات په خپل وخت باندې نه دی دایر شوی. نو اوس ډېره مهمه ده چې د یوې خوا اعتماد سازي وسي او د بلې خوا زه فکر نه کوم چې اوړي د انتخاباتو دپاره بهترین وخت وي دپاره چې هغه تجربه چې د انتخاباتو د کمیسیون نه زلرم دا دی چې د امنیت ارګانو سره وخت چې موږ د امنیتي په اړه باندې مشورې کولې دوی به همیشه دا ویل چې د اوړي په میاشت کې او د منی په اوایلو میاشت کې د تاوتریخوالي درجه ډېره جګه وي او امنیتي ارګانونه په دې باندې لګیا وي چې د څنګه وکولی شي چې خصوصا په اوسني حالاتو کې چې نړیوال ځواکونه د دوی سره نشته.
تاسو هدف دا دی چې د منی او اوړي ترمنځ زمینه له امنیتي پلوه مساعده نه وي چون وسلوال مخالفین فعالوي؟ یو بل موضوع ته اشاره کوم او دا به وروستۍ پوښتنه وي. مخکې د شیبر صاحب او د هوتکی صاحب ترمنځ خبرو کې دا موضوع باندې بحث وشو چې اوسنی حکومت د ملي وحدت حکومت په دې تاکید کوي چې اوسنی کمشنران باید له دندو لرې سي او هلته د انتخاباتو کمیسیون مشر او مرستیال چې مخکې تاسو خبرې واورېدلې هغه په دې تاکید کوي چې د قانون له مخې دوی شپږ کاله باید وسی په خپل دندو کې. دغه کړکیچ به د دغه دواړو ترمنځ څومره د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت او وخت باندې سوری وغوړوي؟
زه فکر کوم چې دا یو قانوني بحث دی او د قانوني بحث زما برداشت اساسي قانون نه داسې دی چې د اساسي قانون په سرونه هم ماده کې راغلی دی چې پارلمان نشي کولی په خپل آخرنی کال کې د انتخاباتي قوانینو باندې تعدیل راولي نو په دې حساب باندې هغه خپل اجنډا کې داخله کی. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې اوس چې د ملي وحدت حکومت د ملي ټولنه او د افغانستان خلک ټول په اجماع باندې رسیدلي دي چې باید اصلاحات رامنځته شي، نو دا اصلاحات باید رامنځته شي او اعتماد سازي وشي د پروسې لپاره او په یو قانوني چارچوب کې باید دا پروسه مخته بیول شي. او زه فکر کوم چې دا د حل وړ موضوع ده او دا په دې پورې ارتباط نه لري، دا کوم شخصي موضوع نه ده، دا ملي پروسه ده او په ملي پروسه کې دا شخصي ګټې دومره مهمې نه دي.
کور آباد ډېره مننه زکریا بارکزای د ډیموکراسۍ د څار سازمان مشر. کور آباد شیبر صاحب که تاسو پوښتنه لرئ مهرباني.
مننه لودین صاحب، د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به هم دا مسله وڅېړو ځکه چې په دې کې ډېرې پوښتنې شته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ډول پوښتنې لري او د بارکزي صاحب څرګندونې چې مو واورېدې د ده په وینا کېدی شي چې د په ځینو مواردو کې لکه څنګه چې مایستن باټله د ولسی جرګې پریکړه په دې برخه کې د تطبیق وړ نه وي ځکه چې وخت تیر شوی دی. د ازادي راډیو اوریدونکو هیله کوو چې په همدې موضوع باندې مشته ټلیفون وکړي، په مشخص همدې موضوع له بي خبرتیا وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999203540، بل شمیره ده 0902255.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یو اوریدونکو په ټلیفون را سره دی، بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې
محترم شبر صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه سم وزم خدای دې وکړي چې موږ لږ نظر پر ورکو. کتیرو انتخابات ته په کتو سره موږ وګورو تیر انتخابات هم وسول بلې دوی وایي چې دا اساسي قانون پر وړاندې وسول. په تیرو انتخاباتو کښې خلکو قرباني ورکړې، نام نه وي د خلکو ګوتې پر پرې شو، لاسونه پر پرې شو، خلکو ډېر مشکلات ولیدل، خو متاسفانه تیرو انتخاباتو د دې ملت سره وفا ونه کړه. او بله خبره دا ده چې دغه راتلونکي انتخابات به څنګه کېږي؟ یو خو حکومت بېچاره چې دی د خپل منځي مشکلاتو سره مخامخ دی، بل د امنیتي مشکلاتو سره مخامخ مخدی، او بل اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی، او بل اوس ملت ته دا پیل شوې ده. فکر کوم چې ملت اوس په دې پوهېږي چې په تېرو انتخاباتو کښې بحرانونه رامنځته شوه، اساسي قانون واقعا تر پښو لاندې شو، نو دا ملت به دغه انتخابات ته څنګه زړه ښه کړي چې بیا به دوی رایه ورکوي او بیا به انتخابات کېږي؟ بیا به
مننه ساسو د بل اوریدونکو نظر. بله مننه د بل اوریدونکو نظر به هم واخلم. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله
کاروان صاحب، تاسو همګران ته سلامونه مې کښلي وایم.
علیکم السلام، مهرباني ساسو آواز اورم.
چې وایي چې موږ به دا وخت کښې انتخابات کوو، داسې کښې به امنیت ګډوډ نه وي، دا ښه وکړه.
بله یو بل اوریدونکی په ټلیفون را سره دی، دا د نظر به هم را واخلو. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله مهرباني ازادي راډیو ده. مهرباني ستاسو آواز اورم ازادي راډیو ده.
شیبر صاحب سلام علیکم. خو سلامونه تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. شیبر صاحب، کله چې اساسي قانون د جمهور لخوا نه تر پښو لاندې کېږي یا د ولسي جرګې لخوا نه تر پښو لاندې کېږي د انتخاباتو قانون، او بیا هغه انتخابات صورت هم ونیسي، احیانا که صورت ونیسي، نو د هغه انتخاباتو مسؤلیت به د افغانستان خلکو ته څه وي؟ انتخابات خو هغه یو پروسه ده چې یو چا ته مسؤلیت ورکوي او د یو ملت د یو لوی ملت لاس ته ورکوي. نو چې د اساسي قانون نن د افغانستان ټوله د اساسي قانون پایه باندې ولاړ دی، چې دا نغزېږي نو دا انتخابات به هېڅ مسؤلیت ونه لري او دا به د افغانستان د خلکو په درد ونه خوري. مننه
کورم ودان. د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط واورېده، همداراز د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه. اوس یوه اقتصادي مسله راخلو. د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. د آیسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړې ادارې د هېواد په 5 ولایتونو کې مستحقو پانګوالو ته د فابریکو د فعالولو په مقصد د ځمکو سندونه ورکړل. د دې ادارې مسؤلانو د سېشنبې په ورځ په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل په دې ولایتونو کې به پر دغو ځمکو 86 نوې فابریکې فعالې شي. خان محمد سیند له کابله راپور لري.
د هېواد په 5 ولایتونو کې به 86 نوې جوړېدونکې فابریکې د قالینو او لمدو میوو د پروسس، د اوسپنې د ویلې کولو، د ساختماني پلاستیکي او خوراکي موادو په تولیدولو او داسې نورو برخو کې فعالیتونه ولري. د دغو فابریکو جوړونکو ته د سې شنبې په ورځ د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړې ادارې آیسا لخوا د ځمکو سندونه ورکړل شول. د آیسا د ادارې رئیس محمد قربان حقجو په دې مناسبت په جوړې ناسته کې وویل چې د دغو ځمکو مستحقو پانګوالو د پانګې اچونې قانوني مراحل طی کړي، پانګې تیاری او فعالیتونه به پیل کړي. ښاغلي حقجو په دې اړه نور جزئیات داسې بیان کړل.
در غزنی 21 شرکت فعال میشه.
په غزنی کې یو شرکتونه فعالېږي او 40 جریبه ځمکه ورکول کېږي. په بلخ ولایت کې 9 فابریکو ته 19 جریبه، په کندهار کې 5 فابریکو ته 15 جریبه، په ننګرهار کې 2 فابریکو ته 4 او په هرات ولایت کې 1 فابریکې ته 15 جریبه ځمکه ورکول کېږي.
د دا هم وویل د دې فابریکو د فعالولو لپاره څه کم 2 میلیارد افغانۍ پانګونه شوې او په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه به خلکو ته څه باندې 2000 کاري زمینې برابرې کړي. د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې اوس هم ملي او نړیوال پانګوال علاقه لري چې په افغانستان کې پانګې واچوي، خو ناامني د ځمکو او برېښنا نشتوالی او دوی ته د لازمو اسانتیاو نه برابرېدل هغه ستونزې دي چې په هېواد کې یې د پانګې اچونې لیوالتیا ټکنۍ کړې ده. د آیسا اداره وایي دغه ستونزه سبب شوې چې د هېواد د فعالو فابریکو 83% غیر فعالې او په پانګونه کې هم سږ کال د تیر کال د 9 میاشتو په پرتله 22% کموالی راولي. افغان پانګوالو د حکومت دغه اقدام وستایه، خو یو لړ نورې ستونزې هم مطرح کړې. د غزنی ولایت د فیروزی د شرکت رئیس عبدالله امیری وویل
در ولایت غزنی موادین سرشار مواد تعمیراتی وجود داره.
د غزنی په ولایت کې د ساختمانی موادو ګڼ قانون نسته. پنګوال لیواله دي چې پنګونه پکښ وکړي او ډیر خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، خو که حکومت د امنیت او برښنا ستونزه حل کړي.
د ننګرهار ولایت د عابد ناصر د شرکت رئیس الهداد هم ورته ستونزه بیان کړه.
پانګوال غواړي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او دلته کار وکړي. مشکل چې دی او چالش چې دی هغه امنیت دی، دویم هغه برق دی. اوس هم فیلحال صنعتي پارک چې دی کې برق نشته. که چېرته هلته برق نه وي، بیا هم پانګوال هلته فابریکه جوړه کړي، بیا هم نشي کولی چې هلته هغه خپل صنعت او خپل کار په مخ بوځي.
د ایسای اداره وایي د پانګوالو د ستونزو د حل طرحه د وزیرانو شورا په اقتصادي کمیټه کې تر بحث لاندې ده او ډیر ژر به تصویب شي. سربیره پر دې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د پانګوالو د ستونزو حل او د هیواد اقتصادي وده د حکومت په لومړیتوبونو کې ده، خو پانګوال وایي د ټولو ستونزو حل د امنیت له ټینګښت سره تړلی او که دا ستونزه هواره شي نورې ستونزې په لږه موده کې هوارېږي.
له همدې سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به د راتلونکي لمریز کال د اوړي او مني ترمنځ ترسره شي. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر نن په دې اړه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د کمیشنرانو د غوره کولو لپاره د غوراوي کمیټې له غړو سره له خبرو وروسته دغه پرېکړه اعلان کړه. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې راتلونکو خبرو ته په پام سره د افغانستان حکومت باید له شرایطو ګټه پورته کړي او له پاکستانه نړیوال تضمین واخلي. ټاکل شوې ده چې دغه کمیټه لومړی ځل خبرې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې ترسره کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په لوګر ولایت کې د مخدره موادو تولید او پروسس یو مرکز ویجاړ کړی دی. پاکستاني چارواکي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یوه حمله کې د لږ تر لږه 1200 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. تهران خبرداری ورکوي چې ایران به د امریکا د متحدو ایالاتونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي که دا هیواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزي محدودیتونه ولګوي. او لږ تر لږه 8 خبر اعلان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوي دي.
اوس هم سپورتي خبرونه لرو. مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ دویمه سیالۍ نن د زیمبابوې سره وي. دغه سیالۍ نن د افغانستان پر وخت له غرمې وروسته د ورځې 3:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته نن وویل چې د کرکټ ملي ټیم 15 نړیوالې او 20 اوریزې نړیوالې سیالۍ د زیمبابوې له ټیمونو سره کړي. په یو ورځنۍ لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ټیم ته 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. په دغو سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د بریا په صورت کې د کرکټ د نړیوالو شورا لخوا 1,500,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي. د جنوبي اسیا سیالۍ په لړ کې د فوټبال نیمه پای لوبې په مرحله کې د افغانستان ټیم د سریلانکا د فوټبال ټیم پر وړاندې سیالۍ کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د پنځمې په ورځ د افغانستان پر وخت د مقام 15:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د بنګلاديش، بوتان او مالدیف ټیمونو ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې د هند ټیم ته په ماتې سره اتلولي خپله کړه. او د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د هندبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالۍ کې د ګډون په هدف د شپږو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی. د افغانستان د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې 14 لوبغاړي یو روزونکی او یو لوبسار ګډون کوي. نوموړي وویل 14 افغان لوبغاړي په دغو سیالۍ کې د ګډون په هدف هندوستان ته ځي. دغو سیالۍ کې د اتو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. موږ هیله لرو چې د هندبال فدراسیون لوبغاړي په دغو سیالۍ کې ښه وځلیږي. ښاغلي نیازی زیاته کړه چې د جنوبي اسیا دغه سیالۍ د جنوري په میاشت کې د اتو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. له دې څخه وړاندې د افغانستان د هندبال ملي ټیم د پاکستان په سیف گیم سیالۍ کې هم ګډون کړی وو. د خبرونو پای.
د سپورت پاړه باندې په پاړه په روان خبرونه کې نور معلومات هم در سره شریکو. یو خبر چې د غوست افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ټیمونو ترمن لوبه روانه ده. زیمبابوی ولسم اوور افغانستان بالران کوي. زیمبابوی دوه بیا منډي جوړې کړې دي او دوه لوبغاړي سوسیدلې دي. یو لوبغاړي دغه اوس د روشان برګزی په توپ باندې وسوسید او یو وکټ هم محمد نبی اخیستې ده. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د مشانو جرګې مرستیال وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پاکستان څخه د نړیوال تضمین د نړیوالو تضمین ضروری دی. په نړیوالو موضوعاتو کې مدام مسله راخیسته چې د سعودي عربستان په بودیجې کې کسر راغلی.
روښانه عوامل کېدای شي یو د تیلو د بیو هغه ټیټېدل وي، بل د جګړې حالات غوړېدل وي.
د فوټبال او کرکټ بریاوو د افغانانو په ذهنونو څه تاثیر کړی دی؟ په دې اړه به هم وړاندې په دې خبرونه کې واورئ. خو مخکې تر دې چې سپورت ته مخه کړو، رابه شو د ورځې تودې مسلې ته، د مشانو جرګې د مرستیال څرګندونو ته. د افغانستان د مشانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې د سولې په خبرو کې باید له پاکستان څخه نړیوال تضمین واخیستل شي. محمد علم ازدیار نن د دغې جرګې مشی کوله او وی ویل چې افغان حکومت باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي او پوره جرأت سره د سولې خبرې مخته یوسي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
مشرانو جرګه د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجنګ څلور اړخیزه جوړیدونکې غونډه یو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې په دقت ګام پورته کړي. د مشرانو جرګې غړي وای پاکستان له دې وړاندې هم د سولې په پروسه کې د همکارو ژمنې کړي، خو دغه سناتوران اوس ټینګار کوي چې نړیوال قدرتونه هم باید دا ځل د پاکستان د ژمنې وڅاري. د دغه جرګې لومړی مرستیال چې د سه شنبې په ورځ د غونډې مشري کوله وویل پاکستان باید د سولې په خبرو کې له ځانه صداقت وښيي او د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژۍ له سره کتنه وکړي.
زه هیله من یم چې یو عادلانه د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د اساسي قانون په رڼا کې سوله رامنځته شي. پاکستاني لوري باید د سولې په خبرو کې صداقت ولري او د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژي له سره کتنه وکړي، په دې برخه کې ګام پورته کړي او رښتینی عمل وکړي. د سولې په خبرو کې نړیوال تضمین واخیستل شي او له شرایطو ګټه پورته
شي. افغان حکومت وايي ټاکل شوی په راتلونکي میلادي میاشت کې به افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغان سولې د خبرو په اړه په کابل کې یو غونډه وکړي. د تیر یک شنبه پر ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحل شریف کابل ته راغلی وو او د افغانستان د سولې په اړه یې له ولسمشر او اجرایي رئیس سره خبرې وکړې او د دغه څلور اړخیزې غونډې په اړه پریکړه ته ورسېدل. پاکستان په داس حال کې د افغان سولې د خبرو لپاره بحث ته چمتو کیږي چې د اسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې له نړیوالو سره کلکه ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅه کوي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په خوانیو تجربو ته په کتو د پاکستان صادقانه همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. د دغه جرګې غړي شیر محمد اخونزاده د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان غواړي په تشو ژمنو افغانان یو ځل بیا وغولوي.
زما د افغانستان د حکومت څخه خواهش دا دی چې خپل دریز قوي وساتي، خپل جنگ ته آمادګي ونیسي. هیڅکله پاکستانیان د سولې لپاره نه امیدوار دي او نه باید موږ ته امید ورته وکړو.
خو یو شمېر سناتوران د سولې دویم پړاو خبرې د افغانستان لپاره یو فرصت ګڼي او سپارښتنه کوي چې نړیوال باید په پاکستان فشار راوړي ترڅو په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي. سناتور ګل احمد اعظمی په دې اړه وایي
دغه څلور ارخیزه ناس چې د افغانستان د خلکو په ګټه ده، د منطقې په ګټه ده او افغانستان باید په یو فعال او مثبت سیاست باندې ځان هم باید وهڅو. د بینالمللي ټولنې په مرستې باندې، د تاثیرګذار ممالکو په مرستې باندې چې هماغه امریکا ده، چین ده، نور قوي قدرتونه دي چې دوی هم همداسې د سودی ته لیوالتیا وشوي.
که څه هم افغان حکومت په وار وار له پاکستان سره د سولې په اړه زیات بحثونه کړي، خو کومه ښکاره نتیجه یې نه ده ورکړې. اخوا د سولې عالي شورا وایي چې امریکا او چین په پاکستان او افغانستان کې ډېر نفوذ لري او د دوی حضور به په یاد څلور اړخیزه غونډه کې دې ته نوره هم لاره هواره کړي چې د سولې د خبرو لپاره بحثونه ښې نتیجې ورکړي.
د افغانستان د مشانو جرګې لومړی مرستیال وویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید نړیوال تضمین له پاکستان څخه واخیستل شي. په دې خبرو کې د چین او امریکا استازي هم ګډون کوي او تمه ده د جنوري په میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي او د یو شمېر راپورونو له مخې دا خبرې به په کابل کې ترسره شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو په یوه خبرتیا پسې سعودي عربستان ته ورځو او ویل کېږي چې د سعودي عربستان په کلنۍ بودیجه کې سږ کال نږدې 100 میلیارد ډالر کسر راغلی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان د بودیجې د بیساري کمبود اعلان وکړ او سر لننه په دغه هیواد کې د تیلو بیا چې مخکې دولت خلکو ته په سبسایډي پلورل 50% کې زیاته شي. سعودي عربستان چې په نړۍ کې د خامو تیلو ستر صادرونکي هیواد دی، د 2015 کال په بودیجه کې 90 میلیارد ډالر کسر لري. دغه هیواد پریکړه کړې ده چې د تیلو ترڅنګ به په هغو نورو شیانو کې چې تر اوسه حکومت خلکو ته په سبسایډي پلورل بیې زیاتې کړي. سعودي عربستان به راتلونکی کال هم په بودیجه کې 80 میلیارد ډالر کسر ولري. د عربستان مالی وزارت په یو بیان کې وویل چې روان میلادي کال عواید 168 میلیارد ډالر اټکل شوي چې دا له 2009 کال را په دې خوا تر بل هر وخت لږ دي. په 2009 کال کې د نړیوال اقتصادي بحران له امله د تیلو بیې ډېرې ټیټې شوې وې. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د سعودي عربستان په بودیجه کې سرژنی کسر د دغه هیواد په تاریخ کې بې ساری دی، خو دغه هیواد چې 90% عواید د تیلو د خرڅلاو له درکه دي کسر یې دومره هم نه دی چې اټکل یې کېده. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی و چې د سعودي عربستان بودیجه به شای شاوخوا 130 میلیارد ډالر کسر ولري، او د یو شمېر نورو راپورونو له مخې دا کسر سږ کال تر 100 میلیارد ډالر ډیر اټکل شوی و. په عربستان کې روان میلادي کال عواید تر اټکل 45% کې لږ سوي دي، او تر تیر کال دا کچه 22% کې کښته ده. د عربستان په بودیجه کې د کسر یا بسلی عامل د خامو تیلو د بیو ټیټېدل دي چې د تیر میلادي کال له نیمایي را په دې خوا د یو بیرل تیلو بیه 40 ډالرو ته رسیدلې ده. د خامو تیلو د بیې د ټیټېدو یو عامل هم خپل عربستان دی چې د اوپک له یو شمېر نورو غړو هیوادو سره یو ځای له دې سره مخالفت کوي چې د دغو تیلو صادرات کم کړي. د عربستان مالی وزارت وویل چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله پلان لري چې له مخې به یې د 5 کلونو په ترڅ کې د برېښنا او تیلو سبسایډي لري کړي. د سعودي عربستان د بودیجې د کسر موضوع مې تر خپرونې مخکې په کابل کې د پوهنتون له استاد عبدالرحمن فرقانی سره شریکه کړه. عبدالرحمن فرقانی په سعودي عربستان کې لوړ زده کړې کړې دي، هغه هلته یې 2 کاله د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې کار کړی دی. عبدالرحمن فرقانی په دې اړه چې ولې د عربستان په بودیجې کې کسر راغلی دی وایي.
د اوسنۍ بودیجې چې اعلان شوې ده، د دوی د کسر عوامل چې ډېر روښانه عوامل کېدای شي، عوامل یا لاملونه یو د تیلو د بیو هغه وي ټیټېدل وي، بل د جګړیز حالات غځېدل وي په منځني ختیځ کې، بل د داسې جګړو تمویل وي چې هغه مثلا یمن سوریه په دې کې سعودي عربستان ښکیل دی او دا مصارف او لګښتونه لري. د تیلو په بازارونو کې د نورو سیالو هیوادونو نوتل، دا مسایل به کیدای شي په د اوسنۍ بودیجه کې ډېر تاثیر ورځولی وي چې کسر یې زیات وي. او د دو نه د خلکو اندېښنه همداسې ده چې سعودي عربستان ار دی د دو کسر د پوره کولو دپاره د خدماتو بیه لوړه کړه، او د خدماتو د بیه په لوړولو کې نو خلق متضرر کی.
فرخانی صاحب، تاسو ولې خدمات کول ورشه نو د خلکو په ژوند باندې به تاثیر وکي او سر لننه 50% کې د تیلو بیا په عربستان کې ګرانی شي، کچرته تیل قیمت شي، دغه حالت به د هغو افغانانو په ژوند باندې څه تاثیر وکړي چې هلته کار کوي؟
افغانان چې هلته ژوند کوي هغه د موغو د سعودي عربستان د اوسیدونکو په شان باندې د ژوند په مشکل باندې ترتیب شوی دی. نو په عمومي شکل باندې کې خدمات او بیل وړکیږي، ځکه د دې عاید نه لوړیږي. عاید ماغه عاید دی چې مخکې درلوده، خو د دې خدمات په مقابل کې به کوم لوړه بیه چې ورکوي نو د دې خپل عاید نه هغه عاید متضرر کیږي. بدون بعضی ستونزو سره به مخ شي، ځینې ستونزو سره به خپل ژوندانه کې مخ شي. یعنی هغه حالت چې مخکې هغه و، دغه حالت نه به د ژوندانه حالت تغییر وکړي تقریبا په استلا د دې په دسترخوان او په نورو مسایلو کې تغییر
شته. عربستان غواړي چې د یو 15 کلن پلان لمخې د تیلو، برېښنا او یو شمېر نورو برخو کې وزه شوې سبسایډي لمنځه یوسي. دغه سې اقدامات به د عربستان هغه ژبني متاثر کړي چې له افغانستان سره یې کړي دي. مثلا غواړي په کابل کې ستر اسلامي مرکز جوړ کړي.
منځني ختیځ کې د جګړیز حالات کې دا وغځول شي، یعنی دا زر تر زر حل نشي، د دوه لپاره حل لري پیدا نشي. او په بل اخ کې د سعودي عربستان سیال هیواد ایران حالت داس حالت تن نوزی چې هغه بازارونو تن نوزی او تحریمونه به باندې چې وزشی او هغه پورته شي او د بازار تن نوزی دی سعودي عربستان په مقابل کې مثلا اروپا او نور ځایو ته تیل ورکړه. په دې حالت کې به د سعودي عربستان حالت نورم یعنی کسر به جدیدانه شکایت په شکل باندې چې توقع ده دی ویلی دی په خپل راپورونو کې چې موږ به د بودیجې د کسر د جبران کولو دپاره کېدی شي نور مشتقات د تیلو هغه ته بازارونو ته وباسو هغه ډېر وپلولو او نور د دو په څنګ کې بعضې لنډمهاله یا اوږدمهاله پورونه د خپل محلي بانکونو او خارجي بانکونونه واخلو په داسې شکل پورونه واخلو چې هغه د بانکونو هغه متضرر نه شي پکې بهیر کوم بهیر چې لیدي هغه پکې متضرر نه شي. بله
نو زما پوښتنه دا وسې د مرستو ژمنه سیل افغانستان سره کړې وسې په کابل کې به اسلامي مرکز جوړوي آیا د تیلو د بیې ټیټېدل او د عربستان د بودیجې کسر به د دوی په بهرنیو مرستو هم تاثیر وکړي آیا لدی به وګرځي او کنه افغانستان سره به خپل دغه وړاش منه پوزای کی؟
زه فکر کوم چې په دې پدېش منو باندې په وګ صورت کې به تاثیر وکړي که هغه جګړه ییز حالت چې په منځنۍ ختیځ کې دی هغه زره حل نشي دی امن مسله حل نشي دی سوریه مسله حل نشي دا مسائل که حل نشي په دوه مسائل کې د مصارف او لګښتونو نزدې زیات دي او د نه غوړي چې هغه مسائل بدون د دې د اهداف ته رسیدلو نه پرته هغه حل شي او د خپل سیال هیواد لکه ایران هغه ته لاس برای ورکړه په منطقه کې.
مننه عبدالرحمن فرقانی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
امریکا روسیه ته د ایران د یو لسټن غنی شوی یورانیم او انتقال د تهران او نړیوال ټولنې ترمنځ د اټومي موافقه د عمل کېدو په لړ کې مهم ګام بللای دی. ل ایران څخه د یورانیم د دوشنبې په ورځ د وی کشتي په واسطه روسیه ته ولېشتول شو. رضوان مراد د رويټرز اژانس په استناد نورجو زیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر روسیه ته د ایران د شاوخوا یو لسټن کم غنی شوی یورانیم د انتقال هرکلی وکړ. رويټرز خبري اژانس وی جانکری دا ګام له نړیوال ټولنې سره د اټومي موافقې په چوکاټ کې د تهران یو مهم اقدام بلل دی. ایران هم روسیې ته د خپل کم غنی شو یورانیم انتقال چې د دوشنبه پر ستر سره شو له نړیوال قوتونو سره د اټومي موافقې په لړ کې د تهران کلیدی پریکړه بلل ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د غنی شو یورانیم د ذخیرو په اړه ویلي روسیې ته انتقال شوی مواد هغه ټول یورانیم دي چې تر 30% پورې غنی شوی دي. ل نړیوال قوتونو سره د شوی موافقې پر اساس ایران منلې ده چې په ټیټه سطحه د غنی شوی یورانیم او اندازه 300 کیلوګرام تر ټیټه کړي. فرانس پریس خبری آژانس وی ل ایران څخه د یورانیم ولدي انتقال وسته او تهران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کافی یورانیم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې پر ایران باندې بندیزونو لری کول د تهران او نړیوال قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملی کېدو ته په پام سره ترسره کیږي. نو موري تر دې مخکې ویلی چې پر ایران د بندیزونو لری کېدل خای د راتلونکو جنوري میاشت په لومړیو کې پیل شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې تر اوسه روسیې ته د ایران د غنی شو یورانیمو د انتقال پړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې.
دا زجرړو په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم تاسو ته مطالب لرو. اوس نړیوال مطلب مو واورید. البته یو بل نړیوال مطلب هم راخلو او د کرکټ د لوبي حال ده چې د زیمبابوي لوبغاړو د غوس شلم ور د افغانستان لوري روان دي. د زیمبابوي اتاتیا منډي جوړی کړی دی او د لوبغاړي سوسی دي لري. وړاندې به د دې لوبي په اړه نور معلومات هم تاسو سره شریک کړو. خو اوس یو بل نړیواله مسله په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې یو 13 خبريالان وشل شوې دي. دا خبره د بيپولي خبريالانو ادارې نن کړې ده او خبرداري ورکړې ده چې خبريالان حتی په نسبتا آرامو هیوادونو کې هم هدف ګرځېدل دي. جزئیات له ملالې بشیر څخه.
د بی پولی خبریالانو د راپور لمخې سش کال په ټوله نړۍ کې 113 خبریالان وژل شوی دي. له دغو خبریالانو څخه سش کال اوش پیته د خپل کار پر مهال وژل سول او نور در څلويشت په داسو حالاتو کې وژل شوی چې نڅرګند دي. د دغه څارونکو ادارې په وینا اوشت نور غیر مسلکي خبریالان او او نور د رسنیو کارکونکو هم وژل شوی دي. د هدف ګرځیدونکو خبریالانو شمیر ځکه دومره زیات دی چې دوی قصدن تر برید لاندې راوستل کیږي او دا په دې معنی دی چې د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره کار نه دی سوی. په راپور کې له ملګرو ملتونو غوښتنه سوی چې باید په دې اړه اقدامات وکړي. په ځانګړي توګه راپور د غیر دولتي ډلو درول پر زیاتې دور نه چولې ده. د بیلګې په توګه جهادي ډلې لکه اسلامي دولت سخت دریځه ډله چې د خبري اعلانو پر ضد په حملو کې لاس لري. د راپور لمخې په 2014 کال کې له درو څخه دوهمه برخه خبري اعلان په جګړه ځپلو هیوادونو کې وجل سوي، خو په 2015 کال کې برعکس په درو کې دوه برخه خبري اعلان په نسبتا آرام هیوادونو کې وجل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د بیپولي خبري اعلان عمومي منشي کریستوف ډیلور ویلي د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون د پلي کولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړول اړین دي. د پوینا غیر دولتي ډلې هدفي تلفات پیښوي او ډیری حکومتونه د نړیوالو قوانینو احترام نه کوي. د راپور لمخې سش کال د یو سل او لسو خبريالانو وجل کېدل بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي باید بیل ځنډه وټاکل سي. په هدفي وژنو کې په نخښه سوي او شپږ ته خبريالان د 2015 کال راهیسې په هدفي وژنو کې د خبريالانو شمیره 308 تر سوي. په 2014 کال کې شپږ شپږ دغه سپیشي سوي وي. سږ کال د خبريالانو لپاره عراق او سوریه تر ټولو خطرناک هیوادونه وو چې یو لس خبريالان په عراق او لس خبريالان په سوریه کې وجل سوي. په دغه فهرست کې فرانسه هم راځي چې پکښې اته خبريالان د جهادیانو لخوا په جنوري میاشت کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې وجل سول. د بیپولي خبريالانو د راپور لمخې هغه پیښه بې ساري وه او په هیڅ لویدیځ هیواد کې مخکې داسې پیښه نه وسوي. د راپور لمخې د شارلی ابدو خبريالانو کارکونکي له هغه وروسته تر ټینګ امنیت لاندې دي. له دوی څخه ځینې اوس هم د استوګنې ځایونه بدلوي. په سوریه کې شمالي حلب شار د مسلکي او غیر مسلکي خبريالانو لپاره د ماينونو د میدان په توګه یادېږي. په سوریه کې په وجل سوي خبريالانو کې د جاپان کینجی ګوتو هم شامل وو چې د اسلامي دولت سخت دریځ لخوا وجل سو او د وجل کېدو ویډیو یې د ډیر ډلې لخوا په جنوري میاشت کې خپره شوه. د بیپولي خبريالانو د راپور لمخې هندوستان د افغانستان او پاکستان په پرتله د خبريالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو څخه یو وو او پکښې نه خبريالان وجل سوي. دغه ادارې د هندوستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خبريالانو د ژغورلو لپاره دی یو ملي پلان جوړ کړي. راپور د هغو 45 خبريالانو په اړه هم لیکلي چې د 2015 کال په پای کې نیول سوي وو. له دوی څخه 16 په سوریه کې برمته سوي وو او 135 خبريالان چې په زندان کې وو، 23 په چین کې او 22 په مصر کې وو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست گردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. بلخ ته ورسو، د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وای چې په دې ولایت کې تاریخي آثار او شتمنۍ د محلي زورواکو او ناپیژاند وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا له هیواد بهر قاچاق کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وای چې په اکثر ولسوالیو کې سیمه ییز وسلوال په خود سره توګه تاریخي سیمې کیندي او بیا ترې ترلاسه شوي قدیمي توکي په غیر قانوني ډول په بهرنیو هیوادونو کې پلوري. د موضوع نور جزئیات له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیب سی پراپور کې.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د تاریخي سیمو لاکیندلو او بیا ترې د لرغونو آثارو د راایستلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم سیمه ییز زورواکي وسلوال په خود سره توګه تاریخي او باستاني آثار لازمه کې راباسي او په قاچاقي ډول یې د بهرنیو هیوادونو د تاریخي آثارو په تور بازارونو کې پلوري. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې د جرمني، امریکا، ترکیه او نورو اروپایي هیوادونو په مرسته د دې ولایت لس تاریخي آبدې بیا رغولي او تر شدید محافظت لاندې راوستې دي. د هغه په خبره چې په دولت آباد، خلم او بلخ ولسوالیو کې لا هم زورواکي او ناپیژند وسلوال په خود سره توګه تاریخي آثار لا باستاني سیمو راباسي او بیا یې له هیواده بهر ته قاچاق کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق یې په اړه زیاته کړه. باستاني سیمې خلک غواړي چې په یو ډول نه یو ډول پکې دوسیدو ځایونه جوړ کړي. دا سیمې په دولت آباد، خلم او په خپله بلخ ولسوالۍ کې موجودې دي. د بخت اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې لاله سو ډېرې تاریخي ساحې او آبدې ترمیم کړي او محافظت ترې ترسره کیږي. ښاغلي خلیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د موجوده تاریخي آثار او آبدو ساتنه لوی مالي بودیجې ته اړتیا لري چې محلي دولت یې له ورکولو عاجز دی. ښاغلی خلیق په دې باور دی چې مرکزي دولت باید د یادو تاریخي شتمنیو او آثارو څخه ساتنه ترسره او په بیا رغولو یې زیاتې پیسې ولګوي. هغه له مرکزي دولت څخه وغوښتل ترڅو د نړیوالو بنسټونو په مرسته د تاریخي آثار او آبدو د محافظت او ترمیم په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. ډېر اړتیا ورته موجوده ده. د آبدو د بیا رغولو ته ډېرې پیسې پکار دي چې محلي دولت او انکشافي بودیجې له وسه نه دي او باید د نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ټولنو لخوا دا پیسې ورکړل شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د ګڼ شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته د روان کال په ترڅ کې د رابعې بلخي زیارت، د خواجه نظام الدین مقبره، د خواجه بهاءالدین ولد خانقاه او د وزیر محمد اکبر خان زیارت بیا ورغول چې ترې په شدید توګه ساتنه ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اورې سپورت ته مخه کوو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیم لوبه په عربي متحد اماراتو کې د شارجه په سټیډیوم کې روانه ده. تر اوسه پورې 22 وره لوبه افغان بالرانو کړې ده. د زیمبابوې دوه لوبغاړي سوسولې دي او زیمبابوې نه نیبي منډې کړې دي. د افغانستان له لوري یو کس د زیمبابوې محمد نبی اوټ کړی دی او یو وکټ هم روشان بارگزی اخیسته ده. د افغانستان لوبه د وکټ هوله درکه شنه معلومی شي ځکه چې د زیمبابوې ډیر لوبغاړي لا پاتې دي. خو لدی پلوه چې په ډیرو اوورونو کې زیمبابوې ډیر منډې نه دي جوړې کړې دي افغانستان څنګه څه برلاسه ښکاري شي خو معلومه بشي د دې لوبه په اړه به د سجر اړو پر راتلونکو خبرونو کې هم تاسو ته معلومات درکړو. خو بیا هم د لوبو لډګر لري نه څو د کرکټ او فوټبال په ډګرونو کې د افغان ټیمونو پر لپسې بریاو افغانان خوشاله کړي دي او وایي چې د بریاو له هیواد سره د خلکو مینه زیاته کړې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي دا بریاوې د ملي وحدت د ټینګېدو لپاره مهمې بولي او وایي چې سش کالې ښه خبرونه تر ډیره د سپورت لډګره اورېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان فوټبال ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې پر لپسې درې بریاوې خپلې کړې دي او د کرکټ ملي ټیم بیا د نړۍ د لسو غوره ټیمونو په قطار کې راغلی دی. یوسف خان ځترن د خلکو دا احساسات په یو راپور کې راخیست.
د وطن سره د مینې د بیانولو ځانګړي ورځې وي. په دې ورځو د افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې تر ټولو ډیر د افغانستان نوم ښکاري او د خلکو ترمنځ د وطني مینې ډیر خاص احساس. دا ورځې کله د خپلواکۍ وي او کله هم د نورو ویاړنو. خو په دې وروستیو کې ورزش د افغانانو د یو ځای کېدو یوه بله لار پرانستې. داسې چې له هندوستانه د فوټبال د بری مسلسل خبرونه او له اماراتو بیا د کرکټ د پرمختګ زیری په هیواد کې دنن افغانان وایي چې د ورزشي ټیمونو پر لپسې بریاو دوی ته نوي روحیه ورکړي او په خفه خفه ماحول کې د بریاو دا زیری لکه د مرهم حاصل لګي.
هزار بار شکر کوم زموږ ټیم د افغانستان د سفر نه پېښې لسم درجه ته ورسېده. زموږ جنډه چا پېژندم نه پېښې په ټول نړۍ کې پېښ ورو زموږ جنډه خوريږي. زموږ ډېر خوشحالي پېښ خپل د کرکټ ټیم نه خپل د فوټبال ټیم نه د افغان کې د حالات کې زموږ زړه خوشحاليږي. الله دې داغو بره ولا ورکي.
زه دا وایم کداغه ملي لوبډلې یاد فوټبال دا همنګ او تاسو لیدلې دولسي درې لسیزو جګړو زپلي افغانان دي ډیر ترمنځ د بهرنی لاس وهنو لوجه ډیر تفریقي راوستل نو په دې سره کولای شي افغانان وحدت په همبستګۍ کې سره ډیر کومک کولای شي.
ټول افغانان سره یو ځای کړی فوټبال او کرکټ سازمانداران هم باید دینه ایزده کی د جالت نوم جګې دیم دغه سي د افغانستان خپل نوم په خپل وطن کې ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته لماتي ورکول سره د لومړي ځل لپاره د نړۍ د غوره ټیمونو ترمنځ په لسمه درجه کې راغی او ورپسې د فوټبال ملي ټیم د دوشمې پورز مالدیف ته په ماتي ورکول سره د سیالیو دویم پړاو ته لار پیدا کړه. له دې وړاندې د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په دغو روانو سیالیو کې بوتان او بنگلاديش ته په لوی توپیر ماتي ورکړي دي. د هیواد اوسیدونکو وایي چې دې بریا او افغانان سره نږدې کړي او افغان حکومت باید له همدې عمله هم د لوبو د ته پاملرنه لا ډېره کړي. په ټولنیزو پاڼو فیسبوک او ټویټر کې هم احساسات همداسې چوي. له هرې وکټې ګول شپږیزې او څلوریز سره هر څوک هڅه کوي چې د خپل پوسټ له لارې زیری تر نورو ژر خپور کړي، د بری خبر خپور کړي او د ټیمونو په ملاتړ د هغوی عکسونه. له دې وراخوا د افغانستان مشرانو جرګې هم د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کرکټ او فوټبال وروستۍ بریاوې د اهمیت وړ وبللې او وی ویل چې هیواد ته د دغو ټیمونو له راتګ سره به یې ګرم هرکلی وکړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل:
ټیم فوټبال افغانستان، کرکټ هم اردو ټیم،
دی وای د افغانستان فوتبال او کرکټ دواړو ټیمونو د افغانستان لپاره ویاړونه ګټلی. موږ ورته لا بریاوي غواړو او کله چې وطن ته راځي نو هیله لرو چې دا اړونده کمیسیونونو لخوا ښه وهڅول شي. له دې سره د افغانستان د دغو ورزشي ټیمونو مزل لا پای ته نه دی رسیدلی، بلکې د کرکټ ملي ټیم د سه شنبې په ورځ د زمبابوې په وړاندې دویمه ورځنۍ سیالي کوي او د فوټبال ملي ټیم بیا د پنجشنبې په ورځ په دویمه نیمایي کې د سریلنکا سره خپل بخت ازمایي. له دې وړاندې دواړو ټیمونو په خپلو دا ډول سیالیو کې اتلولي ګټلې او اوس مهال دا ټیمونه د خپلو اتلولیو څخه د دفاع په لوري قدم ږدي.
په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې د زیمبابوې دوه لوبغاړي اوټ شوي دي او د زیمبابوې د ټیم د رنزونو کچه ټیټه ده. کېدای شي چې افغانستان دا لوبه وګټي خو لا هم وخت ډیر دی، ځکه چې د زیمبابوې ورونه پاتې دي او افغانستان لا لوبه نه ده پیل کړې. دا خبری مجله سرته رسیږي. په دې کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو وخت اعلان کړ. ایسا د افغانستان د پنګونې یا پنګاچونې ملاتړ ادارې په 5 ولایتونو کې د شپږ فابریکو د جوړېدو اعلان وکړ.